السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پر اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدی دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدی د موټر تر څنګ خپل موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګون نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نهه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومیت پر خبره ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دی چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت مسله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوي دي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي چې د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستی وې. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او د تېرې او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحدو ایالتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لاجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپله تر ټولو لویه جنګي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنګټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې، څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه لویه کشتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنګي کشتۍ ورسره ملګري شوي دي. واشنګټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړي کولو هڅه کوي چې له اصلي حریف یعنی چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنز نن دریمه یو ورځنۍ یا 50 اوور مسابقه کیږي. د لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې پیلېږي. افغانستان خپل لومړی لوبه د شپږو ویکټو په توپیر وګټله، خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، نو د روانې لوب لړۍ ګټونکی به وي. د ازادۍ راډیو خبرونو ته خراغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قدر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. له بلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راکوي.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې د لوګي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سشنبی بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 800 زره کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبي دی، مسکینی دی، وپې کار نسم کوی، په پښه مې وپې ماته ده، بزګري او کښتګیری وپې نسم کوی، وپې روزانه نسم کوی، مجبور یم دلته وپې کښېنم. یو روپۍ اگر خلک راکې د ډوټي پیسې پیدا کېږي، اگر نه راکې وپې ګرده وژي. یو دلته نه دی راغلی اصلا، زما څه پښتنه نه دی کړی چې ته وپې ولې درې کښتار ځمې وکړله. هېڅ 5 نفره یلداري یو، فقط 1 روپۍ 2 روپۍ گزاره کوو، نسته کې گزاره وکړو. هغه د بعضې شوای څه وپې د شپې څه کې اصلا اوس چې ډوډۍ نه لرو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې هم د اوس تر 15 میلیونه زیات خلک د خړو لپاره لا شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دبلیو ایف پی د خړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچې چې کولای شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، د اوس لپاره سخت کال دبلیو ایف پی د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي، نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ اوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ور نه کړل شي، په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې
و امور دل چې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوګي او بیوزلۍ پر پراخې دوه اندېښنه ښودلې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتې دوده.
کله چې طالبان په 2021 کې په لسم د اګست کې رال زیاتر مامورین هغه په کور کې ناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسانو هغه ټول په کور کې ناستل. کمپنۍ لوی لوی کارخانې هغه بندې شولې، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سرسونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زمونږ په لکونو ورونه په هغې کې کار کوه هغه بندې شولې. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. سیاسي نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، سیاسي مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي. تکو کې کوم ناغه به دا غمر خو خبرانه کیږي. دلر افغانستان څنګه راځي؟ افغانستان دلته توصل نشي. دغه هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زمون په اقتصاد باندې زمون په روزګاری باندې زمون په معاشیت باندې چور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی سي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟
لا په خپل فکر سره او زما په څلور کلنه تجربه کې واقعي چې زه په تحقیقات باندې کوم، دغه ملل متحد چې کومې مرستې کوي او راوړي او خلکو ته خپل کې راچوي، دا مرستې کم یا بینې دي او دا ګټه نه کوي. اگر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفېږي، اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې دوی کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کړي نو خلک هغه دې وګوري. تاسو وینئ چې اوس تقریبا الردي ملل متحد یو اعشاریه دوه بلیون ډالر، یو نیم بلیون ډالر، څه کم زیات په ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلی او طلاوې د ښځو پورې ولا طلاوې دي. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي، که چېرته دغه مرستې چې په دوه نوي درې نوي او څلور نوي کې ډبلیو ای پي په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي، نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرفه دې باندې دي خلکو ته خواړه مفته په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي. په دې دي په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې دي خلکو ته معاش ورته شي چې هم زمونږ د وطن ګټه وشي، هم وطن مخکې لاړ شي، غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول سي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړله، ځکه چې هڅې کومک اصلي سړي ته نه رسېږي. په دې کې واسطه واسطه بازار دی. موږ مخکې د افغانستان خرڅ تر جمهوریت په وخت کې تر طالبان په وخت کې تر دیموکراتان په وخت کې په مجاهدین وختو افغانان مخ افغانان دي. ظلم کوي د حق د پیسې کې او د بل نه مال اخلي. خبر دا به چې دغه پیسې چې راځي که دا په کار مصرف شي نو بیا د حق په حقدار ته ورسېږي. اوس یوازې ملک او د هغې خپلوان یې خوري، خو که چېرته د دې په مقابل کې کار مهیا شي او خلکو ته کار ورکړی شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورکړی شي، نو فکر کوم چې بیا په حق حقدار ته ورسېږي او کرپشن به ورته له منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د خبرونه چې ادبی مسائل رنغاړي احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې د سپورت مینوالو ته یو په زړه پورې خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په شپږمه د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره یې د دریو کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانو رونالډو سره تړون لاسلیک کړ، نو بنزیما د سعودي د پرولیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، له دې مخکې د ریال مادرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو نورو لوبډلې هم هڅې کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه له لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.